د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ د 1399 هجری لمریز کال د وری یا حمل یې وشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 9 سره برابر ده. نوریاس نوریه مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې طالبان وایي د حکومت لخوا رسول طالب بندیان خوشی کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو محدودیتونه ډېروي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپلې ولسمشرۍ لپاره کمپاین وځنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو کسانو محدودیتونه ډېروي. د خبره د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کړې. ښاغلي اندرابي وایي سر لنن څخه به هغه کسان چې په ښار کې پلي تګ راتګ کوي پوښتل کېږي. د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې 1600 پرسونل او 400 موټر معذف کړي وو چې له اجازې پرته د نورو کسانو تګ راتګ ودروي. ښاغلي اندرابي په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري ریستایل ده. روغتیایي کارکونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکونکي او د مخابراتي شبکو کارکونکي او د خوراکي موادو پلورونکو له دې بندیز څخه مستثنا شوي دي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28 په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دریو اونیو لپاره ګرز بندیز اعلان کړی و چې تر ډېر خلکو ترې سرغړونې کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنیه قمندان څارمن محمد یوسف دی و غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی و. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیه قمندان د علیپور کسانو وهلی او ټکولی دی.
څارنمن محمد یوسف چې غوښتل یې خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي، په چلریز ولسوالۍ په سیاخا سیمه کې د علیپور غیر مسؤول وسلوال چې دی او دوی هغه کومه ملیشه چې لري د هغه د لورې ویل کېږي چې 1450 کسان د هغه مخه نیولې وه او دوی له ځان سره وړي وو. د همغلته زموږ د سرچینو په وینا دغه امنیه قمندان علیپور لخوا وهل تکول ورکول شوي وو.
د میدان وردګ د والي ویان زیاته کړه چې ښاغلی یوسف د هغې شپې په سبا خوشې شوی او بیرته خپلې ولسوالۍ ته ستون شوی. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. علیپور یو له هغو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو څخه دی چې وړم کال د خلکو د ځورونې، خپل سریو او غیر قانوني کړنو په تړاو د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی و، خو د ده د پلویانو له لاریونونو وروسته په ضمانت خوشې شو. د میدان وردګ چارواکي وایي له دغه قمندان څخه خلک ډېر شکایت کوي. یو شمېر د میدان وردګو ولایت اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی ده، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې برخه کې کوم د دوی په وینا لازم اجرات نه دي کړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عایشه فاروقي تیر ماښام په ټویټر لیکلي چې دغه لارې به د اپریل 10 په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعې افغانستان ته ولاړې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کولو لپاره له ګډو هڅو سره مرسته کوي. په عین حال د کندهار دی والی ویان بهیر احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پرې ولاړ دي، همدارنګه تر 1500 موټر پرې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه داغه کیږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده چې خوشبینه ستا چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم لاره خلاصه شي او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په WFP پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته را داخل شي.
پاکستان د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله به له افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تېرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې او په تېرو درې ورځو کې زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشري لپاره کمپاین وزنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اتاویا کلن سناتور ساندرز په یو ویډیوي پیغام کې د سختي او دردونکې پریکړې په اړه پرون خبرې وکړې. ساندرز جو بایدن یو نیک کس بللی او ژمنه کړې چې د هغه تر څنګ به ودرېږي څو د روان کال په وروستیو کې ډونالد ترامپ ته ماته ورکړي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي. دا دوهم ځل ده چې برني ساندرز له خپلې نوماندۍ تیریږي. په 2014 میلادي کال کې هم نوموړی هیلري کلینټن ته له خپلې نوماندۍ تیر شو. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د می تر 15 می د هغو هیوادونو تر منځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کورونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر مارګریتس اسخیناس پرون چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو په بریالیتوب سره له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اقدامات مراعت کړي څو د وایروس د خپرېدو امکان کم شي. هغه زیاته کړه د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د اتحادیې ته د نورو هیوادونو د وګړو پر سفرونو بندیز دغه اقدامات لا بشپړولی شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي له بهرنیو پولو څخه شنګن زون ته د داخلېدو په محدودیتونو کې د مهمو توکو راوړل نه شاملېږي، لکه خوراکي مواد، درمل او تولیدي وسایل. کولی شي له ځنډه پرته راشي، خو خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نه شي. او مصر د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د شپې ګرځېدو بندیز دو اونیو لپاره غځوي. د مصر صدر اعظم مصطفی مدبولي پرون خبر اعلان ته وویل چې دا ګرځ بندیز به د ماښام له 8 بجو د سهار تر 6 بجو نافذ وي. د مصر حکومت د اپریل میاشتې تر پایه هوایي ترانسپورت او نور ټول سیاحتي او مذهبي ځایونه د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د مصر صدر اعظم دغه راز ویلي چې د دې بندیز سرغړوونکي به 4000 مصري پاونډ چې 2500 ډالر کیږي نقدي جریمه او حتی د حبس سزا به هم ورکول کیږي. د مصر د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې 4500 کسان په دې هیواد کې پر کورونا وایروس اخته شوي او 4900 تنه ترې مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري یې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمانځای ځوریز د تودوخه لوړه درجه 18.8، هرات اسمانځای ځوریز د تودوخه لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 25.15، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 10.4، او جلال آباد اسمان وریز او د باران اټکل د تودوخه لوړه درجه 25.14.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مهم له ازادي راډیو واوري. طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالبانډیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړي وو.
آیا د دغو طالبانیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر چټک او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي؟
اوسنی موقف چې دولت د افغانستان لري کوم بیر پر ځای دی او د سولې پر کومک کوي، مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسنیت په شکل باندې وګڼي کنه؟
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات ورکوي چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره غږېدلی وو.
د مان خپوی کوم تخصی کراچین الته ریټایل پی ویلې فیصدی معلومه یغه ته مونږ د خانو حالته ایوب پام خلکو شل دیر شپې ډیره جگہ خان
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنوي صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت پرون د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، طالبانو ویل دا اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د 13 فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د کابل له حکومت سره د بندیانو د خوشی کېدو په اړه له خبرو وتلی دي، خو د افغانستان حکومت وایي د دغو بندیانو نمونه په هغه لیست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړي وو. افغان چارواکي دغه راز وایي له طالبانو سره د خبرو ور پرانستی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له دې چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغه سینه دی سوی چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوې موافقه کې راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیویي پیغام په خپرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او وروسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشی سول. شغل فیصل ویل د دغو بندیانو د خوشی کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیایي وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد تیرش پازادی را جو تویل چه طالبانو ده زندانیانو ده خوشکی دو بهیر لده کبلا پریشد چه پا اغی که خندونه او اضافی شرطونه را منستسول. مجاهد ده هم ویل که مقابل لوری غوری ده پاوینا خپل وفاداری وشی باید زندانیان ده قطر ده موافقه سرسم را خوشی کنه. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس د افغانستان حکومت باید 15,000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغانی خبرو تر پای د مخه خوشی کړی وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشی سوی وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وای د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر یو برخه ده او هغوی به د بین الافغانی مذاکراتو په لړ کې خوشی کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نسی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل دمخه خوشی سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکی ټیم یو اونۍ دمخه د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکی بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کاوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دی وایي د دواړو خواوو یعنی د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشی کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دواړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غواړي په دې بحثونو سره دوه ډوله امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غواړي امتیاز واخلي او دوهم غواړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غواړي تر هغه راکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگتن له لوري موافقه لاسلیک کړه په دې وروستیو کې وویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره شي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشی سوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. شغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د کورونا وایروس خورېدل د بندیانو خوشی کېدل بیړنۍ کوي.
له ډیرو لانجمنو خبرو اترو او بحثونو وروسته د افغانستان حکومت بلاخره پرون د طالبانو سل بندیان خوشی کړل. دا د هغه شرط د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام دی چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په لاسلیک شوي تړون کې ښودل شوی. د دغه تړون له مخې د افغانستان حکومت او طالبان باید هر یو 15,000 بندیان خوشی کړي او دغه بهیر هم باید ډیر په خواد ماش تر لسمې مخکې چې د شوي تړون له مخې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی و پیل شوی وای. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې آیا دغه د طالبانو د سلو بندیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر ګړندی کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره کړي؟ ښاغلي اعظمي وویل،
زما معلومات دا دي چې دغه سل نفره بندیان چې رئیس جمهور فرمان د مخې لکېږي، دا په هغه افراد نه دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده. دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی یا ناروغان دي او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد هغه دي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات لپاره په شرط کې صدر شوی چې باید بندیان له سپاغي دي کوم کومه کړي. افغانستان دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غدا نه ده چې د افغانستان حکومت له لوري طالبانو ته ښودل کېږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډېر پرې اصرار کوي یا تاکید کوي هغوی په وروستیو کې په خونړیو حملو کې لاست لري. دوی دغه تاکید ډېر بې ځایه دی. د دغه پروسې په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوشې کړي خو دوی دې باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې د سلو نفرو بندیانو ایله کېدل دا یو حسن نیت دی او باید بندیان بدون د دې چې کوم ګارنټي یا ضمانت وجود ولري بشه د جنگ صفوف ته نږدې باید اعلان شي. چونچې طالبان ته د سولې پروسې شروع څخه امریکا هر څه چاغي غوښتي دي امریکا ورکړي دي. نو دولت افغانستان باید دا کار ونه کړي. کوم اوسنی موقف چې دولت افغانستان لري دا کوم بې فرزایي او د سولې پر کومه کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسنیت په شکل باندې وګڼي کنه؟ چونچې کوم ټیم چې راغلی طالبانو دولت افغانستان دا کوشش کوي چې اوسوی چې دغه سل قبول کوي په هغه 15,000 بندیانو کې، مګر طالبان نه دي منلي. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي او په عین وخت فکر کوي امریکا د دې سره چارت په دې غواړي هغه ورکوي او په همدغه خسر امریکا هم پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دي بدون د دې کوم ضمانت اوسي رشي جنګ ته نه دي باید لاړ نه شي. چونچې طالبان بیا دا فکر کوي چې بندیان یې لکېږي نو بېرته د جنګي موسم ته سلنی عملیات شروع کړي نو دا ګنا افغانانو د ژوند په بیه خمانېږي.
پر طالبانو سربېره دغه راز د افغانستان د حکومت مهم ملاتړي امریکا چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی هم په دې وروستیو کې ډېر فشار راوستی و د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوشې کړي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنګټن کې بیا له افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سمه مدیریت کړي. د ده هدف څه ده؟
زه دا وایم چې د افغانستان باندې چې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې او د دې تخدي غواړي چې رئیس جمهور ترامپ په خپل کمپاین کې بیا انتخاباتو کې ګټون کوي. نو د امریکا ټوله مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کې یو ډیر کنسشنز او ډیر دغه یو کل سافت یا نرمشت یو سي طالبان سره ټول د بیرته واشنگتن مرکزی چې انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا خمار وخی او داسې حالت افغانستان باید یو نسی چې بیا د رسولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید پلس کلنۍ کوم دغه چې لاس راوړنی مشکل درلودل یې هغه باید وساتل شي تر دې فکر وکړي، نه پر دې فکر وکړي چې دلته یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کمولو او د هغې د طریقې په دولت باندې فشار راوړلو په هڅه کې اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و. طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. بل مهم لوري امریکا چې تر اوسه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي و، تر اوسه پورې د دغو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن دی ازادي پڅپو کې اونیس پروگرام کې به هم د سولې د روان بهیر په اړه غږیږو. نړیوالو ورځپاڼو هم د طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ته پام اړولې. سلی محمد سلی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خپرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبې ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکي ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر یو دیرشمه په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوال کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یو اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه و رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی غنی کې پر همدې موضوع په یو خبره کړې لیکنې کې ویلي افغان حکومت دا سل طالب بندیان په داسل کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سې شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشولو په شرط ځکه خبرې کړي چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي طالبانو د سې شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به 1,000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکوونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوی او په یو لیکنې کې وایي طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورځپاڼې د ملي امنیت شورا یوې اعلامیې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل شوي له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي او د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني مذاکرې میاشت مخکې یعنی د مارچ پر 10 پیل سي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه زیاتوي د دې موافقې د شرایطو له مخې به امریکا خپل ټول پوځیان د 2021 میلادي کال تر جولای میاشتې له افغانستانه باسي. طالبان به په بدل کې دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا د تروریستي حملو لپاره د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي.
ازادي رادیو اوري د روسي حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات په پام کې نیولي چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. دغه نوي اقدامات د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس سره د مقابلې لپاره د نوي تدابیرو په ځانګړي تدابیرو په ترڅ کې اعلان کړي. نور جزئیات د افریبا ظاهر پر پټ کې.
د روسیې ولسمشر د اپریل پر 8 په یو ویډیوي پیغام کې د خپلو وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل اوس مهال موږ اړتیا لرو چې په هر سیمه کې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزه ته چمتو شو. نوموړي چې له مسکو څخه بهر له خپل استوګنځای څخه خبرې کولې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خورېدو د مقابلې لپاره کیدونکو اقدامات مشخص کړل. دا مهال په روسیې کې په رسمي ډول په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر تر 8,000 او یا ډېر ښودل شوی دی. لږ تر لږه 3 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي.
خو په روسیه کې منتقدین پر دې شمیرو شک لري او وایي رښتونی ارقام کېدای سي تر دې ډېر لوړ وي. په هغو اقداماتو کې چې د روسیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ مشخص کړل، د روغتیایي پرسونل د امتیازاتو ډېرول او له فدرال بودیجې څخه د 10 میلیارد روبلو بیلول شامل دي. دغه پیسې چې د 133 میلیونه ډالر معادل دي، د دې هیواد په څه باندې 80 اداري واحدونو کې ویشل کیږي چې د یادې وژونکې ناروغۍ په درملنه ولګول سي. ولسمشر پوتین زیاته کړه د هغو روغتیایي پرسونل لپاره چې د کورونا ناروغانو سره په مستقیم تماس کې دي اضافي امتیاز ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغه ډاکتران چې د کورونا ناروغانو په درملنه بوختي هر میاشت 80,000 روبل چې د 1,950 ډالر معادل کیږي ترلاسه کولی سي، خو نرسانو او د امبولانس کارکوونکو ته له 25,000 تر 50,000 روبل ورکول کیږي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې سیمو ته د مالی مرستو د رسولو اعلان وکړ څو د ناروغانو لپاره د لا ډېرو بسترونو او نورو طبي تجهیزاتو په برابرولو کې ولګول سي. نور 10 میلیارد روبل هم د امبولانس او تنفسي دستګاو لپاره ځانګړي سوي دي. ولسمشر پوتین هیله وښوده چې دا اضافي ظرفیت ته اړتیا پیدا نه سي، خو د احتیاطي ګام په توګه یې وویل چې موږ باید د هرې سیمې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزې ته چمتو اوسو. د روسیې ولسمشر د هیواد اقتصاد ته په اشاره وویل سره له دې چې له خنډونو او محدودیتونو سره مخامخ کېدای سي، خو وایي د سوداګرۍ له بشپړې درولو پرته بله عملي لار نشته. هغه وویل موږ باید پوه سو چې دا کار څومره ویجاړوونکې او ناسمې پایلې لرلی سي. پوتین همداراز خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې درک کولی سي ټوله موده د 4 دیوالونو دننه پاتې کېدل څومره سخت کار دی، خو وایي له دې پرته بل انتخاب نستا.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بورډک دروازې د په اونۍ کې 3 ورځې پرانیزي. دا بهیر سر له سبا پیلېږي. دوشنبه، چهارشنبه او جمعه دغو لاریو ته اجازه ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلری زمینی قمندان څارمن محمد یوسف د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او هلته ټکول شوی. دا خبره د میدان وردګ دی والی ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان